دقیقه چاکلی په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د دې ولایت یوې ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قمندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ته وویل چې په تالقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتدینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 30 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو د 12 قضیو د څیړلو په تړاو 30 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې 3 نفر ابتدایي محکمې وویشتله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل چې له محکومو شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 6.1 کیلوګرامه چارس، 4540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیره ښیښه نیول شوې وه.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. صح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
په یو بل راپور کې به مو د مسودې په نوم د یوې روغې شوې معتادې مېرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشه یي ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت سره شي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډی لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر شوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې د نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت په روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهال بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودجې څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بې روزګار ځوانان د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد سي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادي بیا له نشي موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د محتاجینو ډېروالي د دې ښار روغ ځوانان هم له شو ته هڅولي دي. که د محتاجینو راټولولو ته پام ونه سي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورک کیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلاوالي سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي له بده مرغه نه لی شوی.
د هرات عام روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بې سرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي سوی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس مو د مسعودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره و چې تازه یې نشه پرې ایښې، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسعوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډېر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټران وایي چې مسعودی تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسعودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسعوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسعوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ یې کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسعودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسعوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورځ په ورځ جوړیږي او خپلې هم خوخه و چې جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسعوده د صفایي ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسعودی له کاره راضي ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسعوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستري وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسعوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي
زیاد دز مکوما کده
زمون سره ډیره مرسته کړی ده تلې د زړه خواله را سره کړی ده وای هي سندخنا مکوي جوړیږي تل مونږ ته پام کوي
دغه متوجه زمو است برحال
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله من کوي او وروسته همدا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو ناخته کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشو په پریښودلو سره د مسودې هیلې پرسوي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په 13 بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزني. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په 13 بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصل که ټابلیټ کې راواخلو په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډول ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یو ان د خاصخه هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا میتامفیتامین شامل دي. خدا که اول ځل د پاره ډیر وخت سیده اوبردوز کیږي انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي یا که یو معتاد احتیاط پریږدي بیا کدی دغه مواد واخلي دا که ډیر وخت سی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتی انسان خوب ته نه پریږدي او کله کله که به خید اندازې خاصیت وخت سی انسان به کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې دا هغه کسان استعمالي چې عمرونه د 19 د 20 کلونو ترمنځ هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي ډیر ژر اوبر ډوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دو حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي استفراق ورباندې وکړي یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه رابیداره شي او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي داسې ستونې ستخ به پرې بسل سي او دا مریض بیکات نه یې د تنفس لاره به خلاص یي په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقال یي.
هغه معتادین سي په زړه کې په ځان پوهیږي سي بد حالت کې دی هغوی خپل څه کولای شي؟
هغه د نږدې قریبان سره باید تماس ونیسي د دوستانو سره تماس ورسي د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خرابه دی زه خرابېږم ما یو ځای ته انتقال کوي په دغه شکل باندې کولی سي چې د مرګ څخه وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کیږي خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي کوم وضعیت ورکړي استفراق ورته ورکړي نیکې ور یا مریض باندې بوواچی نه واچی خوب ته پریږی کی ویش وساتی. حتی موږ طبی ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو موږ د ډیرو مشکلات سره مخ کړیو. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض علائم لري. دا مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړی هغه استیمولانټ دی هغه دایم ویش خوب ته نه پریږی، او که چا الکول اخستی یا هیروین اخستی هغه دنګ حالت لري یا پرسنل په طبي حساب ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنی مرستې او موږ طبي ټول مرستې د مشکلات سره مخ کړی دي. هغه کسان چې ملټیپل ډرګ یا مختلف نشه توکي استعمالوي د دوی تداوی، تشخیص او لومړنی مرستې ټول ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري، او خپل هغه کوم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې نشئ توکي بدې اغیزې لري. کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده بالکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني، خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرس سنو څوک استفاده کوي نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغیزې کړې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامرد انډیوال د لاسه 1 کیلو چرسو کې ماته پوډر ګډ کړي و، دې ماته راوړل دا تاته ما توفه راوړي دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل، بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپل لاړم، نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل. چې هغه چرس مې ووهل د تی په ځان مې درد راغی، د تی حوصله شومه ټوله رانه لاړه. د ما همسایه و هغه چې د غیما کوارې ته وکتل واله که ته خو زما ته معتاد غوندې ښکارې، ته ونیسې ته یودم ووهه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندي مور کې وکتله، ما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ. دغه عمل خو داسې هغه چې پردي ووهل، بعد هغې ته کشش پیدا کړ انسان ته، مور ته دې بېتبار کوي، پلار ته دې بېتبار کوي، جامې ته دې بېتبار کوي، خپل مال ته به پخپله غلی. ورځ به غلی مردان کې پروت وم، باران راباندې ورېده، 2 متره غوندې پلاستیک و، دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر کړ. زه په خټو کې همسې پروت وم، یو کباړي تېرېده، ما ته وکتل، ویې ځوانه ولې په دې حالت کې پروت یې؟ مال نه ګورې زه پوډرې داسې پروت یم. هغه موبایل راکړه، مور ته مې زنګ ووهه، ماله مور جانې وی چېرته یې؟ ماله داسې ځای کې پروت یم او په داسې وضع یم، موټر ته چې 0 پیسې چې 10,000 مرکې ما نه راوړي تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کې وای زه دا درغلم درځمه درپسې. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار جګ شو، مور مې وویل ده دونه حوصله ما کې نه و چې زه خپل مور پورې ځان ورسوم، خپله دا مور دا ونیسم، لږ اوبه پرې واچوم، لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله، لږ په مخې اوبه ورته واچول، اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور 2 روپۍ ورکولې، زه نه بوتلم. اخر ځای دلته بل انډیوال مې و، هغه عملي نه و، هماغلته سې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړ، هغه پېژندم، مور مې پېژندم، سیم وم. ته څه چل وکړه په دغه چوک کې؟ دغه تیار کالي خرڅېږي، یو جوړه ماته راوړه، تور کالي راته راوړه، دغه راته واخوستل. مخې راته پټ کړه چې دا توروال او د هغه ونه ګورې څوک. ته کور ته چې راوستلم، دې مور مې 3-4 سطله سرې اوبه ګرمې راته نیول او زه پاکولم، پاکېدلم. مانه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وژل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دی پی سی علت سره دا به په یو ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد پورې پچوزی
دروازه زی؟
هو دروازه زو.
بس زر روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوس باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده بوري بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې؟ په خیر.
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
هو اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لرې که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
ښه اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. څه مشکل لرې وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتېږي. په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر ویسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ کنه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کېږي؟ ځه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
ورا و سړی مخکې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلایې؟
استاده دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو
مداری گا نمری
استاد تو ولی پا خبر نپوئے گے وائی موٹر پا آرام او چلاوا
پا آرام نکی گی اور دا لس کال زمدہ سی موٹر چلاوا ما پریند چک بلدی ریو ریو کو پا غلط کراز میں خفا مشا نا وقت کی گی داشنا دی دن تزاما نا وقت کی گی داشنا
وہ سڑی آتا پوکا ولی دبرا تیز چلائی موٹر
و خلکو حالا راشی چه موتر چه باشو حالا
اوف دا ما شمال خو مرده دی دا خزا بچاره گی امرا دا تو دریگا دا سره لکه چه جوانده ده ارو را ارو را تو جوانده ای
جوانده خو کاش که چه نوه جوانده ترده جوانده می خو مارک و میرمن او طول بچیان می مرده شون کور می وران شو زو خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدا ته زموږ له وطنه څخه د نه شو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.